کم حصونه چې مور لرو حسیات چې مور لرو هغه ټول د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سینسری ارګانز ورته وایي دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. زموږ او ستاسو درس به د شپږشپېتمې صفې څخه تر شپږاویمې صفې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سینسری ارګانز چې دي دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه او بل نیورون ته چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي حسیات چې دي هغه تر هغه خپل اصلي مرکزه پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي بیرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه او بل نیورون ته انتقالیږي د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. تاسو دغه کوم حسیات چې موږ وویله دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سینس چې ورته ویل کېږي دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د هیس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو ویل چې دا حسیات چې دي دا په پوستکي کې د لمسې حس قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیزه په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسې حس دندې چې موږ وویله دغه کوم اساسي دندې چې وایي چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی. دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري، یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسې حس چې دی هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نه سو کړلی موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرې سي یا لاس هم پرې سي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه څه سي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري خورا ډیر مهم دی او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د څه کې پیوند وایو. وګوري په اوس وختو کې چې دی دغه کم ټکنالوژي چې ډېره ښه مخ ته تللې ده که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځيږي د بل برخې پوست راغلي پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي چې په دې سره موږ تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منځته راوړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویښته ډوله رګونه وجود لري چې دغه ویښته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کوم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی او په سترګې پورې مربوط دی هغه زده کوو. د بصري حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونو، حرکتونو او نور شیان چې کولی سو همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصري په حس کې یا مثال موږ وایو کوم سترګې چې دغه لري دغه کوم حس مخ ته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راځو وایو. لومړی چې دا د صلیبي پرده راځي په سترګې کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کوم راوتلې برخه چې ده هغه د قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغه برخه څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمې پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې د هغه پر مشیمې باندې مشلي او د مشیمې پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د عنبیې په نامه سره یادیږي. د عنبیې په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده محدبه اینداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده پاتې دیني چې د مشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایي هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دې په دې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړوندوالي لامل هم کیدلی سي او دا عدسیه چې ده د محدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري چې کله تصویر پر محدبه هنداره ولویږي د محدبه هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی رامعلومیږي. دا کوم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږلي هلته څه شی راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي. یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر نه یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوړې ته چې ده د عبدالمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچوي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان څه کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې موږ هغه د سامعي حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس مطلب موږ کولای سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامعي حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای سو احساس کولای سو. د سامعي حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کوم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسې یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسې مثال د هغه حسوالی سو مطلب د لمسې هیڅ په واسطه او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته څه کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ سپدې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده د غوږ د کانال برخه ده د غوږ پرده ده چې دا ټوله څه دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ څه شي کوي موقعیت لري او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه شي کوي لېږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه شي کوي لېږدوي. چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دی همدارنګه انکوس دی سټریپس دی او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلوتر مسشلری نه لاده چې د فشار تعادل شي کوي کوم راسته کوي او موږ وایو دا چپ چدی د غوږ د نه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابرۍ. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې ټول اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم ویلای شو چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت په غاړه لري. ورپسې راځو مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول د توازن تنظیمول د حرکاتو احساس دا ټوله دندې څه کوي مخته وړي او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمي نه دي چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته څه کوي اشاره کوي چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولای شي مختلف ناروغي یا ستونزې رامنځته کړي مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچې صدمه ورسیږي مختلف ناجوړیان سره مشکل کېدلی شو مخامخ کېدلی شو او عموما د دې علتونو چې موږ ویلای شو چې مثال چټلی یا هم ممر ټولول دي د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسیدل دي د غوږ داخلي برخو ستونزې دي همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولای شي ډېر تاثیر واچي همدارنګه ځینې ناروغیان دي د غوږ مثال انفلونزا د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولای شي دې ته چې وکړي صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي او د شامې حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی چې موږ کولای شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا د په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوس سې د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یو عملیه ده. دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي. دریم سوال د شامې حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. شنو غواست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته نن موږ تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کېدای شي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي نه په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګ بوتي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده X او اکس دی. چې د دې په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي، انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کوم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د الیلونو په نامه سره یاد کړله. او ورسره مو د توماس مورګان کوم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کوم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کوم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانانو باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاذ درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسې کچېری په دغه جینونو کې دغه راستي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمي اندازي مثال په ځینو د سترګو رنګونو چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري. یعنی دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلې ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دا کوم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر ابي رنګ باندې غالب دي. چې کچېری مثال د پلار سترګې تورې ووسي او د مور سترګې شنې ووسي په هغه کې به کچېری خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې ووسي ټوله تور سترګې هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب ووسي هغه رنګ به ځان ته واخلي. یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مخلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي. چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سوي دي تر اوسه پورې معلوم سوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو الیل پر ځای نه د یو الیل پر ځای کېدای شي څو دانې الیل اوسي. چې عموما موږ وایي څلور جفت الیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې موږ وایي که چیرې دوه رنګه د هغوی مختلف رنګه الیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي. یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډیر الیلونه لري چې دا الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نام سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کیږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کیر پت پاتې کیږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي. ډیری وخت او ډیری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدی سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د دسترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کیږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي. کچېری په دې مثال په نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوڅو سي یا مثال خپل توسي ووسي هغه چې د ریکام نسل چې رامنځته کیږي هغه به چوسي ډېر فساده به توسي ورشتان ولري چې دا عموما نه خالص دي، یعنی هغه کم صاف ورشتان چې دی هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیدړه په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابریږي چې په وښو کې د ښکار د کول دپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشو کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چیشي سي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلد چې یې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدیه. که چی مثال خپل افغانستان ته مش په نظر کې اوسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پریږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسیف کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه ولې سي چې ده دغه خصوصیات باندې انسان باندې ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیر وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډیرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه د جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکښې کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي، که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټوله کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټوله حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسوي، یعنې ټوله د په جین پورې اړه لري. او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایي. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دوی ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورته، او دوی چې دي ټوله د ذهني وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي، یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډیرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي، هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي، یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډیر اوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډیریږي، یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومان یې پاخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي. دویمه پوښتنه د البینیزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ولی زبا خبر ندالی رفتن ولی زبا خبر ندالی رفتن چه بیاسی شپیری جدری خدری Thank you.